ستړي مشهید د مشال لډیو په خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هر کله کوم په دې خبرونه کې په روانو چارو مهم راپورونه تازه ورکړل شوې ده نو که وخت تر سره وي او کول شي زړه سره پاتې شي اول د دې محل تازه خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورمه کې ممکنه عملیاتو ته تیاری نیسي. یونیسف وایي د افغانستان د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي او په تهران کې د ایران د ستر عدالت دوه قاضیان وژل شوي دي. بشپړ خبرونه د خیبر پختونخوا حکومت وایي په کورمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د بیکوره کېدونکو خلکو لپاره کیمپونه جوړوي. د صوبای حکومت لخوا د جنوري په 12مه په خبره شوې لمه کې ویل شوي چې دا کیمپونه به د ټلونګو په سیمو کې لګول کیږي. په اعلامیه کې راغلی دی چې دا ګام د کورمې د ولس د خوندیتوب او ورته د اسانتیاو رسولو په هدف پورته کوي. حکومت په دې خبر پاڼه کې د دې ممکنه عملیاتو د وخت او څرنګوالي په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کورمې یو شمیر سنی مشرانو بیا د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او دا یو اړخیز ګام بلل دی. د سنیانو یو ځایي مشر مولانا عصمت الله نن مشال لړیو ته وویل
اقوام اهل سنت والجماعت د تا دغه فیصله د فیصله د تو مسترد کوي. د تا فیصله د اقوام اهل سنت والجماعت نوس ندی ته تسلیم ندی ورته ته ټولې فیصله یک طرفه کوي.
په ټل او هنګو کې د جوړیدونکو کډوال کیمپونو په اړه د هنګو انتظامی مشر ګوهر سامان وزیر نن مشال لډیو ته ویل چې دوی د قدرتي آفتونو پر وخت انتظام له ادارې او نورو اړوندو ادارو سره یوځای د عملیاتو پر وخت بې کوره کېدونکو خلکو ته د اسانتیاو ورکولو لپاره تیار دي. د بر جنوبی وزیرستان انتظامی د مکین له دریو کلو نه د ممکنه عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي خلک سر لنن خپلو سیمو ته لیږدول پیل کړي. دا درې کلي د شکا، باخیل او ظریف خیل نومیږي. حکومت په تیر دسمبر میاشت کې دوی ته د خپلو کورنو د پرېښودلو ویلي و. د حکومت له امر سره سم له هغو دریو کلو سلګونه کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې وې. حکومت د دغو درو کلو خلکو ته وروسته له هغې د کډو کولو ویلي و چې د دسمبر په 21مه پکې په یو وسلوال برید کې د پاکستان شپاړه سمنیتی سرتیری وژل شوی او تز نور زخمیان شوی. دا غبرید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان قبول کړو. د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمې یو مشر ملک ریاض مسجد نن مشال لډیو ته ویل چې دوی ته د دسمبر په 25مه د دریو کلو د پرېښودلو امر شوی چې په تعقیب شاوخوا 200 شل کورنۍ وتلې خو په اوس په سیمه کې عملیات ونه کړل. دی وایي وروسته د هغوی مشرانو د دسمبر په 13مه نیټه له انتظامی او پوځ سره جرګه وکړه چې په نتیجه کې د کډوالو واپسي ممکنه شوه. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بر جنوبی وزیرستان استازی زبیر وزیر وایي د سیاسي مشرانو، قومي مشرانو او انتظامی په ګډو هڅو د واپسي ممکنه شو. هغه ویل چې د واپستونکو خلکو سره مرستې کیږي. په کوز جنوبی وزیرستان کې له افغانستان سره د انګور اډې ترانزیټي لارې د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. دا لار له شاوخوا شپاړه سومیاشتو راهیسې هلته روان پرلت له وجې بنده شوې وه. د انګور اډې د پرلت یو مشر مولانا تسبیح الله مشال اړډیو ته وویل چې د جنوري په 14مه په انګور اډه سیمه کې د سیمې د څلورو قبایلي مشرانو په یوې جرګه کې د لارې پرانیستو پرېکړه وکړه. هغه وویل چې د لارې د پرانیستلو اعلان یې ځکه وکړ چې په سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغېزمن شوی دی. البته نوموړی زیاتوي چې د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو پر ضد به احتجاج روان وي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د پوځي چاوڼۍ د پوځي کینټ جوړېدو خلاف احتجاجي مظاهره شوې ده. د سواد د کابل تحصیل په کانجو کې پرون د سیمې په زرګونو کسانو د لاریون او احتجاجي مظاهرې پر وخت ویل په هیڅ ډول ورته هلته د پوځي کینټ جوړېدل د قبلولو وړ نه دي. د کانجو سوسایټي تنظیم مشر رحیم شاه د احتجاج پر وخت ویل چې په دریو تحصیلونو کانجو، کوزه او برابنډه کې د پوځي چاوڼۍ بنیاد ایښودل شوی دی. مظاهرچیانو وویل چې مخکې هم پوځ د چاوڼۍ لپاره د یوله زرګونه کړم څخه اخیستی و. اوس یو ځل بیا د کروندې د خپل مزکو ملکیت په اړه اندېښمن دي. د احتجاج کوونکو د غوښتنې په اړه حکومت یا پوست تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې د خیبر پښتونخوا حکومت په 2014 کال کې پوست په زرګونه کنال مزکه ورکړې و چې وروسته پوست د چاوڼۍ لپاره لاندې کړي او د خپل عملدارۍ لاندې راوستي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. په افغانستان کې د یونیسف استازی ډاکټر تاج الدین ویوالي پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د اوبو بحران په افغانستان کې د ماشومانو بقا ته خطر پیښ کړی. نوموړی وایي چې پر دې سترګې نشي پټېدای. نوموړي د یونیسف له تمویلوونکو شریکانو څخه مننه وکړه چې په 2024 کال کې د 1 میلیون ماشومانو لاسنیوی کړی دی. نوموړي دا یادونه هم کړې چې په داسې حال کې چې د 2015 کال پیل شوی په افغانستان کې د اوبو د برابرولو لپاره هڅې باید دوام وکړي. او د ایران په مرکز تهران کې د سپریم کورټ 2 قاضیان په ډزو وژل شوي او یو بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضا ویب سایټ میزان راپور ورکړی چې برید کوونکي نن د سترې محکمې مخې ته له دې قاضیانو سره د ډزو وروسته خپل ځان هم وژلی دی. د ایران قضایي ویلي چې وژل شوي ججان محمد مقیسه او علي رازینی نومېدل. د ایران رسنیو راپور ورکړی چې د یو قاضي او ساتونکي هم ټپي شوی دی. د دې حملې انګیزه لا معلومه نه ده. د اپوزیشن ویب سایټونو مخکې راپور ورکړی چې مقیسه د اوقسان په محاکمه کې شامل و چې سیاسي بندیان ګڼل شوی دي. خبر نو پای. دا مشاله رادیو د تاسو خبري غړی او رئیس نجیب عامر یم. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دادي. حکومت په کورما کې د عملیاتو پریکړه کړې خو ځایي خلکو یې مخالفت کړی دی. د سوات خلکو هلته د پوز د لوی مرکز یا کینټ جوړولو مخالفت کړی دی.
خو هغه فیصله نن دا ده چې د عوام را وتی وي او په یو صورت کې د کینټ ته تیار نه دي.
د انګور اډي احتجاج مشران وایي حکومت له افغانستان سره سم پر تجارت بندیز ختم کړی دی. پرون په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عدالت لخوا عمران خان ته د سزا ورکولو خلاف تود بحث شوی. یو سروي ښایي چې پاکستان کې د سیګریټ سکلو له وجې د مرګونو کچه په ټوله جنوبي ایشیا کې لوړه ده.
تر کوم پورې چې سیګریټ ته تعلق دی نو ما به تقریبا 6 کالونه زیات عمر دی. په نهم جمعات کې زما چې دا غنه مونږ سیګریټ شروع کړی دی نو یقینا چې هیڅ پیدا هم نشته. اچھا تش نقصان.
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او ری د پاکستان پوز په کورما کې د عملیاتو پریکړه کړې ده. په سیمه کې سونی مشران وایي پوز دا پریکړه 2 ورځې وړاندې په بګن کې پر مالک دونکو گاډو د نامعلوم وسلوالو لبرید نه پس کړې ده. دغه مشران وایي د دغه عملیاتو سره متفق نه دي. بل پلو انتظامیه وایي په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره پوز عملیات کوي او انتظامیه تیار ده چې د عملیاتو له وجې د بې ځایه شو کډوالو پالنه وکړي. طارق اورکزی رپورټ لري.
د کورمې سونیانو ممکنه پوځي عملیات د کېدلو فیصله مسترد کړي او ویلي دا یو طرفه عمل ښکاري چې ورته هیڅ کله به تسلیم نشي. د سونیانو ځای مشر مولانا عصمت الله پر 13 جنوري د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي په بګن کې د مال لیکدونکو گاړو پر قافلې د شوي برید مزاحمت کوي او زیاتوي دا کار سونیانو نه دی کړی خو بیا هم ور باندې د پوځي اپریشن فیصله شوی. عصمت الله وایي که حکومت غواړي چې علاقه پاک کړي نو بیا د ټول کورمې بلا تفریق د هغو پر ضد عملیات وکړي چې سیمه یې له بدامنۍ سره مخامخ کړي.
اقوام اهل سنت والجماعت د تا دغه فیصله د فیصله د تو مسترد کوي. د تا فیصله ته اقوام اهل سنت والجماعت نوس نه دي تسلیم نه دي ورته.
په کورما کې په 14 جنوري د بګن پر سیمه د مال لیکدونکو گاړو پر قافلې تر برید وروسته د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات د کېدلو فیصله شوې. که څه هم د عملیاتو نیټه نه ده ښودل شوې خو د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پر 18 جنوري یو نوټیفیکیشن جاری شوی چې په هغه کې د پوځي اپریشن له وجې بې کوره کېدونکو خلکو ته پناه او اسانتیاوې ورکولو ویل شوي. په نوټیفیکیشن کې دي چې لبګن مندوریو او چا چارخیل څپری پړاو او څپریو څخه بې کوره کېدونکو خلکو ته پر ټل او هنګو انتظامات دي برابر شي. په دغه اړه د ضلع هنګو د انتظامی مشر ګوهر زمان وزیر مشال رډیو ته پر 13 جنوري ویلي دوی د قدرتي آفتونو سره د نظم صوبایي اداره پی ډی ایم ای او نور متعلقه محکمو سره یو ځای د عملیاتو پر وخت بے کوره کیدونکو کی خلکو ته سہولت ورکولو لپاره تیاری نیولې ده.
بینو پټل کې موږ سره تقریبا اوس هم داسې 500-600-700 انډیویجوالز انکلودینګ وومن اینڈ چلډرن دا مونږ اډمنستریشن په خپل بیس باندې دا دومره غټ لیول باندې چې کله ای کنه چې مایګریشن دا بیا پی ڈی ایم ای په خپل لیول باندې ټول انتظامات او هر شی کوي او اډمنستریشن دا غي سره سپورټ کوي. دې دا نوټیفیکیشن هم د پی ڈی ایم ای کوي په خپل اچي بي دا ډیکلیئر شو دلته کیمپ اسټابلیش ډیکلیئر شو یا ایمرجنسی ډیکلیئر شو کوم په خپل لیول باندې دي ټول کمیونیکیشن او هر څه کړي دي او دا غي په دغه باندې په انتظار کې
په کورما کې لا یوې مودې راهیسې حالات خراب دی. په سیمه کې نه یوازې د مسافرو کنوایانې تر بریدونو لاندې راغلي بلکې هغلته د شیاګانو او سنیانو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي. که څه هم په کوهاټ کې د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په 14 نکاتو اتفاق تر اتلو پس امن معاهده شوي خو د تګ راتګ لارې خلاصې شوي او نه پر کنوایانو بریدونه ودرېدل. د سرکاري جرګې یو غړی حاجي نورجاف علي وایي په کوهاټ کې امن معاهده تر کېدلو پس دا تمه پیدا شوې وه چې د سیمې امن به بحال شي خو داسې ونه شول. نورجاف علي زیاتوي دا ضرورت پیدا شوی چې د هغه خلکو خلاف اپریشن وشي چې څوک امن خرابوي.
فریقینو خوبینې مباد سره یوه فیصله وکړه سوچ سه وکړه شل ورځې وخت بیا هغه باوجود د ساتونه مینې مباد سه وشو بیا دی ورځې جوسي صاحب تقریبا څلور ګنټې دغه سره وخت بګنوالو سره څلور ګنټې وخت ښه مطمئن شو سره خپل شي هغه باوجود دا کار وشو نو اوس دا د حکومت ورته خپل سوچ وکي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعاګان یو ځای پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې شته چې ورباندې بار بار خونړي جنګونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری پر سیمه دواړو فریقینو ترمنځ یو معاهده شوې چې په هغه کې نه یوازې د ځمکو مسلې بلکې هغه ټولې شخړې چې د جنگ سبب ګرځېږي پر حل کېدلو اتفاق شوی خو داسې
ورزو سواد ته پرون د سواد د کابل تحصیل خلکو د وی مظاهره په ترڅ کې د هغوی په سیمه کې د پوز د لوی مرکز یا کینټ جوړولو خلاف مظاهره وکړه. دوی ویل پوز ورله مخې د غلطه د خلکو نه زرګونه کله لازمه کنی ولې دا پوزي چونه یې پر جوړه کړې ده اوس هلته کینټ هم جوړول غواړي. دوی وایي که پوز داسې وکړل نو د خلکو د کر کروندې لپاره به ځمکې پاتې نشي. بل پلو انتظامیه وایي حکومت پوز ته د چونه او کینټ جوړولو اجازه ورله مخې ورکړې او کار پرې هم روان دی. نظام خان لسواد
تحصیل لسواد د تحصیل کابل کانجو کوزا او بره باندې په زرګونو خلک په دغه توګه د نومبر په 18 نیټه د ډیری په ګراوند کې راجمع شوي. غوښتنه ده چې دوی په دغه سیمه کې د پوځي چاونې سره کینټ یعنی د پوځ د بندوبست لاندې اوسېدو ته تیار دي. ہزارہ چانو تر کانجو چوک پورے احتجاجی واک کو او کانجو کے احتجاجی جلسہ جوڑ رکھا بظاہرے تا دا کانجو سوسائٹی تنظیم صدر رحیم شاول چدرے تحصیلوں کانجو کزا او برا بانڈائی چی پکے سدونیم لگا آبادی دا دغا سیما کے فوزی کیر جوڑی گی او پکے نخی ہم اخو دے شوی
بابا چلائی کنٹومنٹ ہوڈ کنٹومنٹ ہوڈ با اختیار پر آغاز رہی زمان دا کورونا بابا منگ تبیا پر لیجی لیج دے یو دے 33 سال یو دے 60 سال یو دے 99 سال کلچ اگریمنٹ ختم شی آگ صورت کی با داغو خواہ دا چی دوبارہ منگ لرا کئی او کہ نہ را کئی کہ نہ را کئی زمنگ پی زور نشتا فی الحال بھی منگ تنہ کے گور جائی تا دگی چوک نوالا تنینگوالی پورے 400 فٹ تا روڈ نہ لاندے او دغرا دا سرہ پورے دا ٹوٹل کینٹ ایریا دا تا تی ایسے سے وہ چی پیسالہ شوی دا خو آگا پیسالہ نندادا چی دا عوام پرا ہوتی دی اپا یو صورت کی دے کینٹ تا تیار ندی.
مظاہرے کے شریک دا کزی بانڈائی نجیب اللہ وائی چی حکومت دا فوزی چاونے لپارا اڑان دے دوی نه په زرګونو کې نه لزمکه لاندې کړي. دې سیمه کې د خلکو د کروندې او د کورونو لږې ځمکې دي. اوس دغه ټوله سیمه د فوج د بندوبست لاندې کولو عمل روان دی ځکه خلک اندېښمن دي.
دلته چې کوم سیستم شروع شو اول د ایرپورټ خبره چلی ده د هغې دپاره بیا د هغې نه وروسته د کینټ ایریا چې کومه خبره چلی ده هغې کې د 2016-17 کې دې کومه معاهده کړې وه د خپل ځمکه زمونږ اغستې ده. اوس نور مونږ کنټرولمنټ بورډ ته یا د هغې څه قسمه اداره چې ده هغې ته مونږ تیار نه یو. کدي بانډریوال چاپی پیری کدی نور سکار کئ مونږ ته بالکل جوړ نه یو زمو خپل زریز مکه ده هغه نه مونږ ته رزق میلاوی په هغه کې مونږ زندگی تیرو او هغه کې جدي زمو ما شومان دي زمو نه نسل را روان ده نو مونږ څه قسمه چې ده کنټرولمنټ بورډ یو انچ زیا ور کول ته جوړ نه
د کانجو ځای سیاسي مشر او د سواس هوټل اسوسییشن جنرال سیکرټر وکیل احمد په دغه محل مشال ډېرو ته وویل چې د دې سیمې خلق خپل روایت ته کلتوري ده کچری درې تحصیلونو آبادی خلق د فوز د بندوبست لاندې شول نو خلقو ته به په تګ راتګ روزګار کې لوی مشکلات جوړ شي
په دې کې بدن نه په مختلفو طریقو باندې دی به کله وایي چې دلته ګراوند جوړو ما دلته پارک جوړو ما نو دا باقی څه کچې کوم پاتې ده چې هغه زمنګ دراتون کې نسل لپاره انتهایی کم ده او موږ ته به ډېر غټ تکلیف وي زمنګ نسل به موږ نه معاف کوي بلدار چی منگ اریان پدی ہو چی تا سو پوری دا پاکستان تعلق دے نسوات دلتی نا بارڈر شتے دا بارڈر نا دا افغانستان سر لگی دا بارڈر نا دا ہندوستان سر لگی او دا بارڈر نا دا کشمیر سر لگی نا آیا دی دلتی چی پا ما پسی چونڈائی راوڑی دلتی پا کانٹومنٹ بورڈ راوڑی نا دا دی مقصد سدے
دا خیبر پختونخوا حکومت کال 2018 کے پوغستا دغه سیمه کې چاونۍ جوړولو لپاره په زرګونو کې نه لزمکه ورکړې وه او په اوس هغه ځمکه لاندې کړې او دیوالونه ترې چاپېره کړي د سوات ضلع انتظامیه وایي چې دغه سره قانون کې دا هم دي چې خواوشا سیمې به د پوز په عملداري کې وي او دغه لپاره ګامونه پورته کیږي په تازه احتجاج پوځي چارواکو یا ضلع انتظامیه سندي ویلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بر جنوبی وزیرستان د مکین سیمه خلکوای ل دریو کلو د شکا بخیل او ظریف خیل نه چې د پوز د عملیاتو لوجی د ممکنه عملیاتو لوجی خلکو کړي کړوي هغه سر لنه نه واپس خپل سیمه ته لیگل کیږي د خلکو ته تیر میاشته کورنو د پریخودلو ویل شي او ځکه چې هغه مال حکومت ویلو چې هلته دوران کارو خلاف پوز عملیات کوي خو د عملیات نه دي شوی اوس چې حکومت د خلکو د واپس پریکړه کړي ده خلکوای مرسته دي هم ورسره وشي اشتیاق سید رپورٹ لری
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین سیمه اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې درې کلی دشکا باخیل او ظریف خیل نه د پوځي عملیات د پوره وستل شوي خلک نن خپل کلیو ته واپس راوندي کډول شوي څومره کورنۍ او پکیم حالات کښې په کډې کول مجبور کړي شوي وي په دغه براکښې د ماکین سیمې تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض مسجد ویایي
آرمی څنګه خوشګوار وکیا پر شاوري 25 تاریخ ته درې کلی ته الټیمیټم ورک د ښکا ابا خیر ظریف خیل چې دوه ووځي یا ټینې روکې واش پورتا د ما کلی روي اصل له غمشتې څلور پنځه ورځې ټیم روکړای وو هغه نه بعد چې هغه څلور پنځه ورځې ووته د امیر ورته و چې خو سغه غریزي پیرا شوې دغه خلک وپسی امیر نه په موکا کارنل برګډیر دو منکر شو چې بای امیر نه چاته ټیم ورکړای دی نه پر شم دا پته لګی چې کلا پر دای په لحاظ کوم اتفاق اتحادی وسوته ټول مشارو ټول شو 25 تاریخ باندې چې کیما جرګه په ماکین مارکیټ باندې وشول هغه په اتفاق په وجه باندې نن داینه 18 تاریخ ته مشته د افس اعلان وکړ چې په 18 افس کې هغه مس په 18 تاریخ مشپل جاته موجود یو ټول خلک الحمدلله موجود دی او د افس د پوره ډیر کلی مولا ژل څپوتی دي خندانینا ټوټل د حکومت په لیس باندې 211 خندانینا وروتلې پښه په اول فرصت شه یو پیکج وو چې پښه تان دي څه فورم وغیرہ سامان ور سره په دوم نمبر شه 30000 په چیک ورته ملاو شه
د ماکین سیمه یو کډول نه وروي چې خپل کلی ته د واپس تاک په وخت د کوم مشکلات سره مخامخ شوی دی مشال ریڈیو چه دی ماکین سیمه کډول شوی خلک مشکلات په باراکشه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
ماکین کې چې ټیم خلک یې پیولای وو یا د مخکې په 20 تاریخ باندې زخپل هر غلای وو او په میزرګه هو شولا نو هغه میز ام پی اس اف سب او ورسره ایکس سنټر چې کیندا یې ساتشا او د اپر وزیرستان مشهور چې څره د سیاسي خلک د دې په تاون سره نو هغه هغه نن سره سره ورسېدل هغه کلیون 200 پلس کورینا دي چې واپس کیږي په دغه د یو مستر درې میز دغه چې کیولا چې د دې تاکیم کراش چیک مله شوې ده د مخکې دغه پراکټ چې د خکرب شنه وشي هغه د خپل کونټ لري په لور شي خو چې میز پزرځي کې یې ولاته پینکینه هنشته ده یو میز خلک د کونټ سره بلاد هم ده یا سړی کون نشته ده نو د ویزو تیرا تیرا کوشش وی چې دا میز ورته کنورټ کی یا ایزی پیسې ته ارزونه طریقه ته چې خپل چیکیم حق درای وي اته خپل پیسې مله شي نو ان شاء الله میز پرته کې د تنظیم یا سره چې څوره پاسیبل طریقه وي میز حل ورته وګوسي
د ماکین سیمه اوسې دین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې کډول شوي خلک سره مالی مرسته کښې اسانتیاوې ورکولې د پوره د زر بډواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونې مشران وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په تجارت کې د پام وړ کمی راغلی دی. دوی وایي د تجارت د کمیدو یو علت ښایي دا وي چې د پاکستان حکومت په 2023 کال کې پر افغان ترانزیت او سوداګرۍ سخت بندیزونه ولګول او پالیسي سخته کړه. دوی وایي که حالات همداسې روان وي دا لږ ډیر تجارت چې روان دی دا به هم په ټپه ودرېږي. له کراچۍ نیاز علي خان رپورټ لري.
د پاکستان افغانستان ګډي سوداګرۍ خونی پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مشر جنید اسماعیل ماگڈا د جنوري په 11مه مشال لیډیو ته ویلي چې دروان مالی کال په لومړۍ 15 میاشتو کې د افغان ترانزیت سوداګرۍ په درآمداتو کې 9.5% کمواله راغلی دی. دی وایي مونږ یعنی پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګري ودرولې ده، بیا مونږ افغانستان ته چې کومې سوداګانې لیکو هغه رقمې شوې. د افغانستان د لارې منځنۍ آسیا ته سوداګري اغېزمن شوې ده او دا ځکه چې پاکستان د افغانستان ترانزیت سوداګري په ځینو شیانو بندیزونه او په ګڼو یې ټیکسونه لګولې دي. جنید اسماعیل ماگڈا په وینا د 2023 کال د جولای څخه تر نومبر پورې د افغان ترانزیت سوداګرۍ حجم 2.3 کروڑ او 3.5 لک ډالر وو. په داسې حال کې چې په مالی کال 2023 او 2023 کې دا سوداګري شاوخوا 2.9 کروڑ او 50 لک ډالر وو. جنید اسماعیل ماگڈا په وینا ک پاکستان حکومت د افغان ترانزیت سوداګرۍ لپاره خپل سخت پالیسۍ په ځای وساتلې نو پاتې شاوخوا 40% افغان ترانزیت سوداګري به هم ودرېږي. په پېښور کې د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری مرستیال مشر او پاکستان افغانستان ګډې سوداګرۍ خونې پخوانی مشر شاهد حسین وایي د زیاتو ټیکسونو او لګښت له کبله اوس افغان ترانزیت سوداګري د ایران د چابهار او نورو بندرونو د لارې کیږي.
دواړو حکومتونو په وخت سره په دې کې ناسته ونه کړه او د دې حل رونق کلو تر نن پورې. دې سره سره پاکستان حکومت چې کوم انشورنس ګارنټي په افغان ترانزیت ټریډ وانو هغه لګه نوره سخت کړه چې هغه کې بینک ګارنټي راغله، بیا په کې 10% ټیکس داخل شو په افغان ترانزیت ټریډ باندې. دغه اصل علتونه وو چې افغان تاجر دا د پاکستان د لارې ترانزیت ریټ واره نه کوي، کاسټ ډېر زیات اوچت کی، قیمت تمامیږي. نو افغان ترانزیت ریټ زیات چې کوم برخه ده هغه بندر عباس او چابهار ته انتقال شو، هغه مجبور شو افغان تاجر چې په هغه لار راوړي.
شاهد حسین زیاتوی چې افغان ترانزیت سوداګري پاکستان للارې د بندیزونو کموالي لکبله د سوداګرو سره پاکستان کې شاوخوا 50,000 کورنۍ هم بیروزګار شوې دي.
افغان ترانزیت ریټ چې کم دی دا مشکلاتو سره مخ دی او افغان تاجر ته هم ډېر زیات نقصان دی. ورسره وسره د پاکستان حکومت ته به چې کومه مالیت لا نو هغه هم د 2 اربو نه 2 اربو ته راغلی ده. او ورسره د پاکستان د کراچۍ نه والا تر چمن سرحد پورې، تورخم سرحد مانی او په غلام خان سرحد مانی 50,000 کورنۍ بیاغي په دې روزګار سره بوختو د افغان ترانزیت ریټ کې اغوی هم بیکاره شوې دي.
د پاکستان د لارې افغان ترانزیت سوداګري په داسې حال کې راکمه شوې ده چې پاکستان حکومت د 2023 کال په اکتوبر کې له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ په معاهده کې بدلون وکړو او د افغان سوداګرو په درآمداتو مالونه یې 10% فیس ترڅنګ د ځینې توکو په لیږلو یې بندیز ولګوه. هغه مهال د پاکستان حکومت دریځ درلودو چې د افغانستان په نوم داسې شیان هم راغوښتل کېږي چې افغانستان ته یې اړتیا نه وي او بیا پاکستان ته قاچاق کېږي. بلخوا په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل رحمان وایي افغانستان ته د پاکستان د لارې سوداګري ارزانه پریوزي او افغانستان ته چې د منځنی اسیا او نورو هیوادونو د لارو کومي سوداګانی راځي پر هغې لګښت زیات راځي، نو اثر یې د افغانستان په اولس د ګرانۍ په صورت کې راځي.
افغانستان چې د پاکستان په لاره کم تجارت کم کنټینر چې راغواړي د مختلف ملکونو نه، نو دا چې کم روټ دی دا ورته ارزانم پریوزي. د دې په مقابله کې که د ایران په لار د چابار یا د نورو بندرګاو یا د سنټرل ایشیا زمینی لارو نه چې کم سامانونه راځي کم د ضرورت هغه ګران پریوزي او داغه لارې چې دي نو هغه شانت بیا جوړې نه دي، په هغه کې مشکلات دي. نو ګران امپورټ مطلب دا دی چې ګران دا شیزونه ګران پریوزي، نو دا یو لحاظ سره د افغانستان اقتصاد تم چې دي نو دې کې نقصان دی او دا هغه د خلکو تم.
پاکستان او افغانستان په کال 1915 کې د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک کړی و چې افغانستان ته د پاکستانی بندرونو د لارې نړیوال بازارونو ته د لاسرسۍ اجازه ورکړي. په 2010 کال کې د افغانستان پاکستان ترانزیټي سوداګرۍ تړون لاسلیک شو چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي اړیکې پراخول او اسانتیاوې برابرولو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون په خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن غړو د عدالت لخوا عمران خان ته د سزا ورکولو په موضوع تود بحث وکړ. د پی ټی آی غړو وینا وه چې عمران خان د سیاسي انتقام ښکار شوی او عدالتونو د اسټابلیشمنت په خوله دا پریکړه کړې ده. خو بل پلو د نورو ګوندونو غړو بیا وینا وه چې د تحریک انصاف غړي دي د عدالت د پریکړې احترام وکړي او که اعتراض لري نو د احتساب عدالت پریکړه دې په لوړو عدالتونو کې چیلنج کړي. غلام غوث اسمبلی ته ورغلی او دا رپورټ رسولی.
بار ملکونه دی یورپ ته خوخته دوبی ته خوخه ده انډستریان هلته کوله پیسری هلته کې دا څنګه به څنګه ومنو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا تود بحث د هغې وروستو ترسره شو چې د جنوري په 18 په القادر ټرست قضیه کې د اسلام آباد یو احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو د بند سزا او د هغه میرمنې بشرا بیبی ته یې د وو کلونو د بند سزا واوروله. د پښتونخوا حکومتي غړو د اسمبلی غونډې ته په خپلو ویناوو کې تور پورې کړو چې د احتساب عدالت دغه فیصله په انصاف نه بلکې په سیاسي انتقام مبنی ده او دوی ته دا د منلو وړ نه ده. صوبایي وزیر فضل حکیم په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل
زموږ په عمل کې آئین نشته، خپل خواهش مطابق فیصلې دي، فیصله غواړي، صحیح نفس غواړي، داغه مطابق هغه خپل قلم استعمالی، خپل ټوپک استعمالی، خپل طاقت استعمالی.
حکومتي غړي عبدالسلام افریدی تور پوری کړو چې تر دې وړاندې هم د عدلیه د لارې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کړې ده. دا لومړی فیصله داسې نه دراغلی. تر دې وړاندې هم د عدالت د لارې دوی ذوالفقار علي بټو وجلی وو او پوځي حکومتونو ته یې تحفظ هم ورکړی وو. خو د حزب اختلاف غړو بیا د اسمبلی غونډې ته په خپلو ویناګانو کې په پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند په تیرو وختونو کې د اسټابلیشمنت سره په نږدې اړیکو او د نورو ګوندونو په ضد د احتساب د عدالتونو د کارولو په سر نیوکې وکړي. د حزب اختلاف غړي احمد کونډي په دغه اړه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل دا هم هغه احتساب عدالتونه دي. هغه وخت چې به مونږ د دې د اصلاح کولو خبره کوله نو دوی به ویل دا غله دي او د دوی احتساب به دا عدالتونه او پوځي عدالتونه کوي او هم په دغه کې دوی اوس په خپله انختی دي.
تو یہ کہتے تھے یہ تو لٹیرے ہیں، ان لٹیرے کا حساب یہی عدالتیں اور مجسٹریٹ کورٹ کریں گی جس میں آج آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں.
د حزب اختلاف ځین غړو وویل چې پاکستان تحریک انصاف ته عدالتي لاره پرانستلې پرته ده او دوی دې د احتجاجونو او شور زوک کولو په ځای دا معامله په اعلی عدلیه کې چیلنج کړي. د اسمبلی د حزب اختلاف غړي لطف الرحمن په دغه اړه د خپلو څرګندونو وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
دوی یو فیصله دراله خو قانوني هغه د دوی ته حق حاصل ده چې دوی وایي کورټ تم ځي او سپریم کورټ تم تلای شي. موږ صرف جمعیت علما اسلام دا موقف ده چې موږ کله هم یو کارکون د کومې پارټۍ هم وي او که لیډر وي موږ دا وایو چې هغه د جیلونو ته نه ځي یا جیلونو کې دی نه بند کوي. دغه صورت کې چې هغه تاثر دارا جی چې شاید چې انتقام اخیستل شي نو دا ټیک نه ده.
په اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم د دې معاملې په اړه د تود بحث ترڅنګ د پاکستان تحریک انصاف پلویانو او سیاستوالو تیر ورځ د اسمبلی نه بهر د احتساب عدالت د فیصلې په ضد یو احتجاجي مظاهره هم وکړه.
دا مشال رادیو ده.
دونکو د دې خبرې غړې نیمای برخې ته رسیدلې نو رپورټونه روسته او سپامو کړې د خبرنو لاندېست. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په کورما کې د ممکنه پوځي عملیاتو له کبله د بې کوره کېدونکو خلکو لپاره کیمپونه جوړوي. د صوبایي حکومت له خوا پرون په خبره شوې لمه کې ویل شوي چې دا کیمپونه به د ټل او هنګو په سیمو کې لګول کیږي. بل پلو په سیمه کې سنی مشرانو د ممکنه پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی او دا یو اړخیز کام بلل دی. د بر جنوبی وزیرستان انتظامی د مکین له دریو کلونه د ممکنه عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي خلک سر لنن خپلو سیمو ته لیږدول پیل کړی دی. دا درې کلي د شکا، باخیل او ظریف خیل نومیږي او حکومت په تیر دسمبر میاشت کې دوی ته د خپلو کورنو د پریښودلو امر کړو. په کوز جنوبی وزیرستان کې له افغانستان سره د انګور اډې ترانزیټي لارې د تجارت لپاره پرانستل شوې ده. دا لار له شاوخوا 1400 میاشتو راهیسې هلته روان پرلت له وجې بنده شوې وه. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د پوځي کینټ جوړېدو خلاف ځایي خلکو پرون مظاهره وکړه. د سواد د کابل تحصیل په کانجو کې پرون د سیمې په زرګونو کسانو د لاریونو احتجاجي مظاهرې پر وخت ویل په هیڅ ډول ورته هلته د پوځي کینټ جوړېدل د قبلولو وړ نه دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې د اوبو بحران د ماشومانو ژوند هم ګواښي. د ایران په مرکز تهران کې د سپریم کورټ دوه قاضیان په ډزو وژل شوي او یو بل تن ژوبل شوی دی. د ایران د قضا ویب سایټ میزان راپور ورکړی چې برید کوونکي نن د سترې محکمې مخې ته له دې قاضیانو سره د ډزو وروسته خپل ځان هم وژلې. درنو اوریدونکو د خبرونې دویم برخې ته راورسېدو. اوس هم یو بل رپورت. نن په تهران کې په رڼا ورځ د ایران د سترې محکمې دوه جګپوړې قاضیان وژل شول. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستې او د بریدګر هویت لا څرګند شوی نه دی. د وژل شوو قاضیانو په اړه ویل شوي چې د سیاسي بندیانو دوسیې تعقیبولې. اسمت سروان رپورت لري.
د ایران د سترې محکمې مشهور قاضیان محمد مقیسه او علی رازینی د شنبه په سهار په تهران کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شول. د دې پیښې له خبرېدو څو شېبې وروسته د ایران د قضایه قوې رسنیز مرکز اعلان وکاوه چې سهار یو نفوذي وسلوال په یو پلان شوي اقدام کې د سترې محکمې دوه قاضیان ووژل. د قضایه قوې په بیان کې راغلي د لومړنیو څېړونو له مخې حمله کوونکي نه په ستره محکمه کې کومه دوسیه لرله او نه هم د محکمې د مراجعینو له ډلې څخه وو. د راپورونو له مخې بریدګر وروسته له هغې چې د سترې محکمې په قاضیانو ډزې وکړې سمدستي ځان وباژه. په همدې حال کې رکنا خبري آژانس د بریدګر په اړه وویل یو نفوذي خدمت کوونکی د محافظ د وسلې په کارولو دا کار کړی. محافظ یې په چاړه ټپي کړی او د وسلې په وسیله دا تیرور ترسره کړی دی. د مهر خبري آژانس هم راپور ورکړی چې د مقیسه او رازینی د وژل کېدو ترڅنګ په دې برید کې قاضي میری ټپي شوی دی. د دې آژانس پر اساس بریدګر له ډزو وروسته ځان په خپل وژلی دی. النا خبري آژانس راپور ورکړی چې د سترې محکمې ودانۍ تخلیه شوې او د یوه نظامي قومندان په وینا د دې پیښې په ترڅ کې په ستره محکمه کې د عدلي ماڼۍ څو کارکوونکي د څارنوال په امر نیول شوي دي. فارس خبری آژانس هم ویلی چې په دې ډزو کې یو محافظ ټپي شوی او روغتون ته لیږدول شوی دی. محمد مقیسه د سترې محکمې له هغو قاضیانو څخه و چې د سیاسي بندیانو په ځانګړي ډول د شنه غورځنګ د پلویانو د محاکمې مسؤلیت یې په غاړه درلود چې د ایران د 1983 کال د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته نیول شوي و. پر مقیسه د بشري حقونو د سرغړونې له امله د اروپایي ټولنې او متحده ایالتونو له لوري بندیزونه لګول شوي و. د ایران د زندانونو د اطلس د وی پاڼې د راپور له مخې قاضي مقیسه یوازې په تیرو څو کلونو کې په 315 دوسیو کې 1650 کاله د زندان حکمونه صادر کړي وو. علي رازینی د سترې محکمې د 14 څانګې مشر وو او د 1318 کال د اعدامونو په محاکمو کې ونډه لرله. هغه له 1318 څخه تر 1318 پورې د تهران د انقلاب څارنوال او د قضا په بېلابېلو لوړو څوکیو کې پاتې شوی وو. رازینی په 1280 کال کې هم د یوې بمي حملې په ترڅ کې ټپي شوی وو، خو له هغې پیښې ژوندی ووت.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
امریکا نړیواله پرختیایي اداره یا یو ایس ای ډی وای د روان کال تر مارچ میاشتې به نږدې 15 میلیون افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له شدیدې کچې سره مخ وي. دغه ادارې په یو تازه راپور کې اندېښنې په څرګندولو بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د اړمنېدو لاملونه بېوزلۍ، طبیعي پیښې، بیکاري، وچکالي، اقتصادي بې ثباتي، د خوړلو لوړې بیې، د ژوند محدود فرصتونه، د پیسو کموالی او د کډوالو ډله ییز راستنېدل بللې دي. بلخوا شمېر بېوزله افغانان هم وایي د درې وختونو کافي خواړه نه لري او ګڼې اقتصادي او بشري ستونزې د دوی سره د ګڼو اقتصادي او بشري ستونزو سره دوی لاس او ګریوان دي او همدارنګه د دوی کورنۍ هم له دې رنځه کړي کې. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیايي ادارې یوسیټ په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې او اټکل یې کړی چې د روان 2025 کال تر راتلونکي مارچ میاشتې پورې به 14,800,000 افغانان د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ وي. دغې ادارې پرون جمعه د جنوري په 18 په یو ومخیز راپور کې ویلي د دغه شمیر افغانانو چې د هیواد د نفوس له 1.5% څخه ډیره برخه جوړوي په ټکو یې د خوړو د نه خوندیتوب د طبقه بندۍ یعنی آی پی سی د راپور له مخې د تیر 2023 کال له نومبر نه د روان 2025 کال تر مارچ میاشت پورې به کافي خوړو ته لاسرسی ونه لري. دا اداره زیاتوي له دې ډلې به 3.1 میلیون خلک د خوړو بیړنیو شرایطو یا آی پی سی 4 سره مخ وي. د راپور په ټکو د خوړو له نه خوندیتوب سره د مخامخ افغانانو سګنای شمیر د تیر 2023 کال د اکتوبر او دسمبر میاشتو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي، ځکه په خبره یې په تیر 2023 کال په اکتوبر او دسمبر میاشتو کې د شمیر 1.6 میلیون خلکو ته رسیده. یوسیټ په خپل راپور کې په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د افغانانو د لوړې کچې لاملونه ګڼې اقتصادي ننګونې، بېوزلي، پرله پسې طبیعي پیښې، وچکالۍ، د روان زمي سوړ موسم کې د خوراکي توکو لوړې بیې، د ژوندانه محدود فرصتونه، په هیواد کې د نغدو پیسو کمښت او له تېر یو کال راهیسې له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ډله ییزې راستنېدنې بللې دي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان دننه یو شمیر بېوزلې کورنۍ هم له بد بشري وضعیت سره ټکوي او وایي چې بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي او د یوې لس کسیزې کورنۍ سرپرست ارباب ازادي راډیو ته وویل
د 500 افغانۍ اخره والا کپړې به شي او چې لګي بوره لګي اشه لګي اوره
غریبی ده خدا چه مجبوری به تو سی اوکر لاتون دیر تنگ ده و پده بزمان ده بچه و کار نشی دریتیما خوارمان ندارو و ده که پا کار شی و ده غصه چرده مشکلاتی
ده کنر ولایتی بیوزلی دول از کلنی نازی بی آزادی رادیو تو ویل
پلار مرشه اوی چیم راکن نشته یا مشورون نم نشته یا همون بارو چه نروار لگم رست برست رو کن وره بورا اوشنی چیه و
تو شی نرکر خلاص وقت بعد په شریف وضعیت خبره کوي چې د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یوسیټ هم په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو په حواله ویلي چې روان 2025 کال کې به 22,900,000 افغانان چې د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړمن وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي بې ثباتي زیاته سوه چې له امله یې پر افغانستان د تیر په شان د نړیوالو مرستې کمې، بېکاري او بېوزلي زیاته سوه چې له دې سره د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې سوې دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
وسمه یو بل رپورت یو سروې ښیي چې پاکستان کې د سیګریټ سکلو له وجې د مرګونو کچه په ټوله جنوبي ایشیا کې لوړه ده. دغه سروې د ګیلو پاکستان ادارې لخوا شوې ده او په دې کې ویل شوی چې خلک ډیر زیات سیګریټ سکي په دغه هیواد کې. بلخوا ډاکټرانو وایي چې سیګریټ د کینسر او نورو یو شمیر ناروغیو سبب کیږي چې په نتیجه کې یو انسان مړ کېدای هم شي. زموږ خبریال شبیر احمد جان په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی. راځي چې وایو
د ګیلپ سروې پاکستان تر مخه تیر کال 2023 کې ایو رپورت او شمیرې خپور کړې دي چې په پاکستان کې په یو لکو کې تقریبا لس کم سل کسان د سیګریټو د څښلو له وجې مري، د سموکینګ له وجې. او دا شرح دی ښایي چې یو نوي اشاریه یو ده او دا په سویلي ایشیا یا په سوت ایشیا کې د ټولو نه زیاته شرحه ده. دوی وایي چې په سویلي ایشیا کې ایوریج یعنی د ټولو هیوادونو په یو ځای مجموعي شرحه هغه شاوخوا 8% ده. دا د هغې نه هم
تقریباً ناستا پاستا پاتی شی که اوی سیگرٹ سکی نو تبا سیگرٹ سکی که اوی نسوار که نو تبا نسوار که اوی برا نشکه نو تبا نشکه نو یقیناً چه حس پیدایم نشتا اسی تش نقصان ده یو دا برنبه کال نیم سڑی دا مزاور که یو و دا اغیر نپس بیا یو عدد شی
تا سوی پا نهم جماعت که می شروع کردیم پا لند تو که کرده اوی چه اغا وقت کسی دا مرگور تا مکتل چه تا فیلم راما که مکتل دسن انسپایر شوی چه دا فرم
که منگا پا کما سوسیتا که اغا وقت که ناستا پاستا کولا نو پا اغیر که دو سلورا لکان چه منگ ته ډېر یو قسم هیرو برا تخکارېدل او یو قسم ډېره مزه به کوله. نو اول داسې یو کشمش اغشته یو بیا چته یو سیګریټ څکلی بیا دوه څکلی بیا د هغې نه پس خامخا چې کالج ملج ته شو نو د هغې نه پس بیا ریګولر شروع کړ.
اخري پوښتنه کوم صاحب، دغه ډاکټران هم وایي چې ښه شی نه ری، تاسو په خپلو خبرو کې وایي چې ښه شی نه ری، مرګونه ترې هم کیږي د ریسرچ مطابق، نو تاسو ته څه نقصان تاسو ګڼه چې ته داسې محسوسه کړې؟
ما ته اکثر لکه چې کله ټوخی ولګي یا چې کله د سینې مسله راته پیدا شي نو چې نور خلک په یو میاش کې ټکېږي نو زه په څلورو میاشتو کې ټکېږم.
اوس یو داسې ملګري پسې ګرځو چې هغه سیګریټ ډېره موده یا تېرو وختونو کې څکلي او بیا پرې خود وي د دې زیانونو د وجې، نقصانونو د وجې یا څه بل څه داسې وجې چې هغه شور ولې کړ بیا پرېښود ولې. یو ملګری مو سره بلو شوی دی شفی صاحب. شفی صاحب سره زما خبرو شو، په خپلې په جنګلو به مې کو هغه وایي چې ما تر ډېره وخته څکلي دي بیا مې پرېښود درې زینه جوړه کړم.
زما نوم شفی الله دی،
عمر عمر د سومره د سومره عمر د سیګریټس کلی دی
عمر مې اوس 50 سال دی اور نه مخک ما تقریبا یو 20 سال به سیګریټس کلی یو ډبې به مې دروازه برابر خو بیا نقصان اداره کچې سینې مې خراب شو سا مې خراب شو بیا ډیر لوی تکلیف ورته بیا علاجونه ملاجونه نو هغه سره بیا رو رو هغه نه بس قلار شو مې پرې هودل
او دا شورو کول چې نغه سوجو
ماحول داسې وجره کې بناسو لکانو بس کل بس یو کښ نیم به منګلم را کرو رو 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 بس دا غینه قصر وګدښ وا
دا ډیر خلک وچ ردې پر خودل بیا ګران یو ډیره مسلې تاسو سپری خدمت سم محسوس وې تکلیف یا داسې چرلم کیږي چې سوکس کی دا
فاز نه 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 اوس خو را باندې ډیر بدلېږي دا غیغه لوګیم چې سوکس کی او سره خوا کې نو ډیر بدلېږي تری خرا باندې لګي
ته دې خبره تاسو ور دې دوی پر خودي دي ځکهونکو ځوانانو خبرونه کړو خلبته د دغه ځکهونکو یو استاد سیغه په پونتون کې عبدالولي خان پونتون کې خوانه کوي پروفیسور دی هغه سره خبره کوي چې ځوانان ور دې سیګریټ سکولو یا سموکینګ تسینګ ګور یا دا فیشن یې سم مجبورې دي یا سنور سره سبب دي
ډېر مننه زمانو منیسټر کړ دي او ز عبدالولي خان یونیورسيټي مردان جرنالیزم څنګه کې بڑو ته سبق خایم د دې اصل وجہ ودری کی دي شي نمبر 1 خبره د ګلیمر دنیا د خلک یو سیز نه انسپایر شي نو هغه شان سیز نه بیا کوي باز نو مخ د دې اشتهاراتو کې ډېر زیات اثر وی
ها پرمن اوردن کو اوس د دې ملکي خبر تاسو ور دي اوس اوس یو طبي ماهر مونږ هڅه کو لنګز پلمونالوجست ورته وای دا غینه پښتنه کو چیر د سومره خطرناک دي د صحت لپاره بیا دینه دمړین شرحه ولې سیوا ده نو راځي چې دا غینه پښتنه ورو ډاکټر زهر
سیګریټ دوه قسمه نقصان شه ده هغه کوي یو خدا دې چې لکه سړی ډایریکټس کی ناغه ته اکټیو سموکینګ وای یو چې ده هغه دې چې تاسو کې تاسو را په خوښه کې کسان ناشتي نو هغه ایستا د پیپړونو راوتلې اضافي چې کومه هوا د چا هغه مزید غندوي د سیګریټو نام نو هغه هم راکاږي که تاسو ګاډي کې ناشتي او بل کس اسکی که تاسو یو محفل کې ناشتي او بل کس اسکی نو تاسو ته هغه سیم یو شانت نقصان کیږي اوس خبره دا ده چې مرګونه ولې نه کیږي نو زمونږ چې د مطلب مالی حالت او هغه شونه داسې نه دي چې مونږ بیا د خپل صحت خیال ساتو زمونږ خوراکونه هم هغه شان نه دي که مثلا د دې سره خلک اکسرسایز کوي ښه خوراک کوي نو د هغوی به نسبت د هغې خلکو چې ترقی وزیر ملکونه دي چې نه یې خوراک ټیک دی نه یې بیلنس ډایټ دی نه یې چې کم دی ورزش شته نو دوی ته نقصان زیات د ذهني تناو زیاتېدل او د یو یو چې کم اعظام تاسو ته یاد کړه که ینه دا ګردي د اډوکي دی پټې دي د دې ټیم سره په خرابېدو سره د ده د ژوند چې کومه دورانیه د هغه راکم شي
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ مونږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو مشال رادیو اورې خبری غړی درته سره نجیب عامر د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت د خزاني صوبای مشیر مزامل اسلام تیر ورځ د تورخم دوره کړې ولته د نو تعمیراتو منصوبو لیدنه کړې ده هغوی زیاته کړې چې پر دغه منصوبو و په درو میاشتو کې کار سرته ورسیږي د چارواکو په وینا په دغه منصوبه کې پرمختللې ټرمینلې پراخ سړکونه او له پاکستان افغانستان ته د ماړونکو ګاډو لپاره نوې لارې او د مسافرو لپاره د امیګریشن کاونټرې شامل دي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال فرحات شینواری راکوي
د خیبر انتظامی چارواکو د خزانی مشیر مزمل اسلم ته وویل چې دا منصوبه به سږ کال په روانو دریو میاشتو کې فعال کړل شي او دې سره به بیا پاکستان نه هره ورځ د شپږ سوه مال وړونکو ګاډو پر ځای خواوشا 2,000 ګاډي افغانستان ته اوړي او ټرافیکي ستونزې به ورسره راکمې شي سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم صفري نقطه کې د تنګ سړک انتظامي ګډوډۍ او زیات ټرافیک له امله دوه اړخیز تجارت باندې اثر پرېوځي او مسافرو ته هم پرې په تګ راتګ کې ډېر مشکل سیل جوړ شوی. د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په دې منصوبه کار زر سرته ورسول شي نو په دې کې به نوې سکینرې ولګي او دواړخیز تجارت پور سره زیات او تیز شي.
د دې منصوبې فعالېدو سره به په ټرمینل کې د سکینرو تعداد هم زیات شي او دې سره به پاکستان او افغانستان امپورټ ایکسپورټ ګاډو تعداد 1800-2000 ته ورسی. په زیرو پوائنټ باندې د بارډر کراسنګ عمل چې دا دومره سلو دی چې کوم ګاډي کسٹم نه کلیئر شي هغه دوه دوه درې درې ورځې ګیټ پاس ورسره وي خو دوی بارډر کراس نه کا.
همدارنګ په تورخم کې یو بل سوداګر نجیب خان هم دا غوښتنه وکړه چې په کار دا په دې منصوبه زر کار سرته ورسول شي نو دې سره به تر ډېره حده پورې سهولتونه پیدا شي.
په امپورټ او په ایکسپورټ کې هم د دغه پارکینګ د وجې نه دا مشکلات رامنځته شوي دي چې تورخم کې داسې ځای نشته دی چې هغوی ګاډي په منظمه طریقې سره ودرېږي. که چېرته دا ټرمینل زر تر زره سرته ورسېد یا سکینینګ دی د کسٹم چې کوم اداره ده هغه هر څه اکټیویټیز به ډېر په اسانه طریقې سره ترسره کیږي. د مسافرو لپاره په تورخم کې هیڅ قسمه داسې سهولت نشته دی نه هغوی لپاره سر د سوري ځای شته نه د ناستي ځای شته. په سرکونو باندې ولاړ دي چې دې سره د ټرافیک ته هم مشکلات دي.
د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې په دې منصوبه کې جدید ټرمینلې راهداري لوی سرکونه د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې شامل دي او دا منصوبه د پاکستان کسٹم ادارې او ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته جوړیږي او خواوشا 14 بلیون روپۍ خرچه پرې وشوه. د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې دې منصوبې سره به نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ اسیا ته هم پرې تجارت شروع شي او ډېرې ګټې به راوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
دا مشال رادیو د پپې خبر کې د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان حکومت غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د میشتو بی اسناد کډوالو لپاره د هم قانوني اسناد جوړ کړي او د هغوی په زور د ستنېدو مخه دی ونیسي. بلخوا د قانوني چارو پوهان هم وایي چې د افغان کډوالو له پاکستانه په زور ایستل غیر قانوني عمل دی. دا تر هغې وروسته ده چې د 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بی اسناد بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 په خپله خوښه د وتلو ویلی و خو له هغې وروسته بیا دغه پریکړه ځنډول شوې وه. اوس تازه پاکستان یو وار بیا د افغان کډوالو د ویستلو بهیر پیل کړی دی چې ورسره په پېښور او نورو سیمو کې اوسېدونکي افغان کډوال اندېښمن شوي دي. غلام غوس پی رپورټ لري.
په پېښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د جنوري په 14 وویل اسناد نه لرونکي افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته نه دي روان، بلکې په دوی د فشار له وجې دوی په جبري توګه د پاکستان نه افغانستان ته لیږدول کیږي.
دا موږ بار بار ورته ویلي تاسو مهاجر د سیاست نه لري وساتئ، مهاجر تجارت زمونږ او تاسو دا سیاست سره مو خپل کوي. په دې موسم کې مقدم د تللو هیڅ دغه نشته دی چې اراده نه څوک نه لري او چې سړی پاس یو جبري او بس یا ښځې او بچي په کور کې پاتې شي او هغه تیواړي نه هغه بیا مجبوري ده. دلته په پښتونخوا کې لا بیا هم یو څه ناسو گزاره کیږي خو اسلام آباد کې حالات ډېر زیات خراب دي.
بریالي میاخیل زیاته کړه په کار د حکومت د کډوالو په زور د اوباسلو په ځای د دوی د راجستر کولو لپاره انتظامات وکړي.
کوم چې تاسو قانوني ښکاری دا چې راغلی و د افغانستان نه سرحد کراس کړی او دې غاړه دا هم ولګي غیر قانوني و نو دلته چې رااله تاسو قانوني کړو اوس هغه کوم تاسو غیر قانوني ښکاری دا هم تاسو اختیار کړي
یاد دی وی چې د پاکستان د داخله او ریاستی امور وزارتونو په اکتوبر 2023 کې د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو له پاکستانه د اوباسلو فیصله کړی و د هغه روستو د سرکاري شمیرو تر مخه د جنوري 2025 پوري له پاکستانه تر اتو لکو پوري اسناد نه لرونکو افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته لیږدول شوې دي په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو روستو شپږ لکه نور افغان کډوال په بیلابیلو لارو پاکستان ته راغلي وو او ځینی اسناد نه لرونکو افغان کډوال د وړاندې نه په پاکستان کې اوسېدل په دوی کې د افغان هنرمندانو په شمول ځینو افغانانو په عدالتونو کې د جبري وستلو په ضد خواستونه هم داخل کړي وو پېښور هایکورت د جنوري په 10مه د ځینو افغان هنرمندانو په اپیل فیصله هم جاری کړې وه چې حکومت دې دوی په زور له پاکستانه افغانستان ته واپس نه لیږي په عدالتونو کې د افغان کډوالو د کیسونو ځینې قانون پوهان وایي پاکستان د کډوالو په اړه نړیوالی ضابطه لاسلیک کړی دی او د هغې په رڼا کې په زور د کډوالو وستل غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی په پېښور کې وکیل او قانون پوه سیف الله محب کاکا خیل په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي
2021 چې کوم خلک راغلي دي چې کله ګورنمنت افغانستان کې ختم شو او طالبان راغلل نو په دې کې زمونږ چې کوم خلک دلته راغلي دي او پنا یې دلته اغوستې ده نو هغه دې نه شو باسلې په زور باندې ځکه چې دلته رجستریشن شوی دی او یو این ایس سی آر سره چې دونه کیس سسپینډینګ پراته دي نو په دې کې د وقار احمد صاحب او د نور چې کوم بینچز دي د اجازه نور صاحب په خپل ججمنټ او د محمد ابراهیم صاحب د هغه په خپل ججمنټ نو هغوی لپاره چې دوم آرډر اغوستې و چیرې ترسو پورې چې دنه دی یو ان ایس سی آر کې سسپینډینګ پراته وی او چې کوم پروسیجر مې شن شوی دی په یو ان ایس سی آر قوانین کې انټرنیشنل لا کې چې هغه ټول سره اگزاست نه کیدل هغه پورې د سوي دلته نه ریپورت کول نه شو پاسل نه شي
خود کډوالو په حق کې د نړیوالو ضابطو او د پاکستان د عدالتونو د زینو پریکړو سربیره له پاکستانه افغانستان ته د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د لیګلو عمل دوام لري
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسې په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم له دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
دا مشال رادیو دا د هم د دې خبري غړی روستي ريپورت له خوستا پرون په خوست کې د شیخ زید په نوم د والیبال یو نوې خصوصي جمنازیم ګټه خسته توس پرل شو د یاد جمنازیم پرانستا د خبر پښتونخوا د بنو کابل د ویلوبډل ترمنځ د والیبال په سیالي وشو چې نندارې ته سلګونه کسان ورغلي ول خوستي ورزشکارانو د یاد جمنازیم پر جوړېدو خوخي سرګنده کړو هله خودا چې په ولایت کې د ورزش ته هر برخه لپاره د ډول مجهز او اساسي میدانونه باید جوړ شي نور حال د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټی جمنازیوم د یو ځای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو یاد جالبی او پزړه پورې سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول د کابل دی لوبډلې په بریا سرته ورسیده د شیخ زاید جمنازیوم مسؤل اسماعیل سالار مشال رړیتو ویل
یو معیاري جمنازیوم موجود پرو انګیزه او هغه مدا و چې د خستول د پورا یو ښه فرصت وي او د غزنه ملي ټیم ته وډ کې ورزل شي تر څو خستول ځوانان دلته خو ورزل شي نو پرتلون کې ان شاء الله یو په میرو بربارا اکیډمی مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیوم په نظر کېدا
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخې خېستې دادونه موجود دي
خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسبو ځایونو د نشتون له کبله یې لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تنخوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي،
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدره کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډیره یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د خلکو د جسماني روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامیږي. د خوست یو اوسیدونکی نوراجان بهیر وایي،
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي، ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي، همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېرې د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډیر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل،
چې دا ګل محل لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډیر لنډ راتلی شو کنه، اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډیر سات لګي، لکه 11-12 غنټې سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو، نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم لږګونو کلونو راهیسه ډیر مینوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار خوانځي او په همتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلي او بانډو کې هم ډیره ده، او د زرګونو مینوالو په ګډون یې سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.